مهمان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سرسام عباس مننه تاسو ستړي مشي پراته به چشوي د ازلي رادیو درې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه چې په منځني څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لارې په ازلي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د پوز د مشر سفر څارلې او په پاکستان کې مو د هند سر اعظم د خبرو له جزئیاتو خبرو خلومړی خبرونه. په هلمند کې افغان کمانډو ځواکونو طالبان شاته تمبولي. د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي او د سوریې د جیش الاسلام وسله والې ډلې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته وویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادالي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي.
مقاومت دشمن موجود نه بود.
دشمن مقاومت نکوي او زموږ کمانډو ځواکونه د سیمو په تلاشي او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دشمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ور باندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای چې اړتیاوي حمله کوي. په هلمند کې د دشمن مقاومت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویاند زیاته کړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې حکومتي ځواکونو ډېر محدود شمېر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالي ممکن سقوط وکړي. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېر شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس شول. په کابل ښار کې خلکو وویل چې د زلزلې ټکانونو نږدې یوه دقیقه دوام وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې په وینا د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې د شکاشم لوبیدیس په 120 کیلومتره کې و. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکوونکي خان محمد جرمني اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرجوب خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 15 کسانو د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی. د نورستان مرکز پرون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوي دي چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د نورستان د ښځو د چارو رئیس میرمن ظاهر فیضان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د شیری مرض راګټ شوی د همدې د وجې نه هوا هم سړه ده، نو چې د بغلم ډېر زیات دی، دوا خو کلینیکونو کې نشته.
چارواکي وایي کومو ماشومانو ته چې د شری د ناروغۍ واکسین مخکې ورکړل شوی دی هغوی خوندي دي. په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله پارون ته غځېدلې لارې تړل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9-40 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د عربي متحد اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې ټول لوبغاړي یې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. سربیره پر دې چې د هدف په 500 غوره لوبو کې آسانه دی، خو افغان بالرانو د زیمبابوې د ټیم مخه ډپ کړه او د هغوی ټول لوبغاړي یې په 1.5 اوور کې آوټ کړل. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل زموږ د بریا دلیل دا و چې لوبغاړي له ښه پلان سره میدان ته ننوتل او ځانګړی تیاری نیول شوی و چې زیمبابوې ته لار ور نه کړه چې ټاکلي هدف ته ورسیږي. په عربي متحد اماراتو کې به افغان لوبډله څلور نورې یو ورځنۍ لوبې هم د زیمبابوې له ټیم سره وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته ترلند سفر وروسته نوی ډیلی ته ورسید. صدر اعظم مودی پرون اول کابل او بیا لاهور ته ولاړ. لاهور ته د مودی سفر نه اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د شکېدو ښه نقشه بلل شوې ده. دا اول ځل دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر پاکستان ته ځي. مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې کښته شو او نواز شریف یې تود هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د نواز شریف په کور کې تر 2 ساعتونو وروسته نوی ډیلی ته حرکت وکړ. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې ووژل شو. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت په جنوا کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي، د آلوش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې له لندنه په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریې پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویندویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایشي او انتحاري او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسفورت خبري اژانس ته وویل چې په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري، خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پاکستان د پوز مشر به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر موضوع له افغان چارواکو سره وشغلی شي. یو پاکستانی چیړونکی وایي
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس به څه کوي، د عین سره به څه کوي، د زور نه درنه لاند شي. هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟
د هند سر اعظم تیره ورځ له کابل لاهور ته ولاړ او د پاکستان له سر اعظم سره یې ولیدل. د دې سفرونو په اړه مو د سیاسي چارو د یوې څېړونکي نظر اخیستی.
چردی دری وړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي، زما دا خیال دی دلته به ترقی دور شي، دلته به تجارت شروع شي، د دې یعنې به سنټرلیشیا به ځي، د سنټرلیشیا نه به مډل ایسټ ته راځي.
د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه هم خپرو.
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امی په افغانستان کې د دوی په ګټه وي.
دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه لرو او ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ونلول. تمه ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریاسم سلاکار ویلی دی چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبري وکړي. په دې اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبريالان ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوز د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغه به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس به څه کوي، د عین سره به څه کوي، د زور نه درنه لاند شي. هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟ دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي.
پاکستان همواره این حرکات را بالا از کنفرانس ها، بالا از فشارهای بین المللی انجام میده و فقط دولت افغانستان هم میخواد فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بلان ما فکر میکنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه، اعتماد کردن با چنین سفرها بجز ای که یک سفر سمبولیک بنامیش چیزی نخواهد.
که څنګه د پاکستان د پوځي چارو څیړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د بهیر په ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي، خو وروستۍ پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنګ کلي د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې سبا به د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره به د سولې د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. تیر ورځ د هند سریاسم په کابل کې واول هغه وروسته لاهور ته ولاړ او له پاکستانی چارواکو سره په تیر بیا د پاکستان له سریاسم نواز شریف سره د هغه په کور کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ارتباط خبرې ورسره وکړې. یو شمیر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د هند او پاکستان ښه روابط به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. له پاکستان راپور لرو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په کتنه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د همکارۍ او سولې خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د جمعې پر ورځ له کابل څخه دلی ته د تلو پر مهال په یو نایلان شوي سفر د پاکستان لاهور ښار ته راغی چې صدر اعظم شریف او نورو چارواکو تود هرکلی وکړ او بیا وروسته یې له ښاغلي شریف سره د هغه په کور جاتي عمره کې ولیدل او په یو لوړ مسایلو یې خبرې وکړې. دا پاکستان ته د هندستان د صدر اعظم په توګه د نریندر مودي لومړی سفر و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر ازاد احمد چودري د ښاغلي مودي تر تلو وروسته په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي شریف او مودي د لیدنې په اړه تفصیلات ورکړل او ویل چې پاکستان او هندستان د خپل منځي اړیکو او اعتماد په لا پراختیا او همداراز د سولې د خبرو په جاري ساتلو سلا شوي دي. پاکستاني رسنیو تر هغې وروسته لاهور ته د ښاغلي مودي د راتلو خبر ورکړ چې نوموړي په کابل کې د هند په مالي لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیسته او همداراز له افغان چارواکو سره ولیده. نریندر مودي غونډې ته چې د پارلمان د ودانۍ تر پرانستې وروسته جوړه شوه په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې به سوله راځي او هندستان به په هر ګام له افغانستان سره ولاړ وي. نوموړي همداراز وویل د سیمې هیوادونه باید د افغانستان امن او سولې ته لازمي هڅې وکړي او په دغه هیواد کې سوکالي راتلل د سیمې او نړۍ د هیوادونو له هڅو پرته ممکنه نه ده. له بلې خوا که څه هم د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د ښاغلي مودي سفر د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي، خو سربیره پر دې دا سفر د کابل لپاره هم مهم ارزوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو ډېر ګټور پیشرف دی په داسې وخت کې چې د افغانستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امید لري او دغه شان چې کمزوري د هندستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه دي. پکار ده چې سیاسي مشران پرېښودی شي که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د هندستان دي، چې یو بل سره خبرې اترې وکړي، یو بل سره تګ راتګ وکړي. نو زما دا خیال دی د دې منطقې ډېرې زیاتې مسالې حل کېدی شي چې د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي، ښه تعلق شروع شي. نو زما دا خیال دی که چېرې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلق ښه شو، د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ به تګ راتګ شي، دلته کې به ترقی دور شي، دلته به تجارت شروع شي، د دې ځای نه به سنټرل ایشیا ته ځي، د سنټرل ایشیا نه به مډل ایسټ ته راځي. نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي که چېرې د درې واړو هېوادونو سیاسي مشران چاپرېښوده.
د هندستان صدر اعظم په داسې حال کې په یو لنډ سفر پاکستان ته راغلی او چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هندستان اړیکې یو څه ترینګل شوې وې. دا پاکستان ته تر لسو کال وروسته د هند کوم صدر اعظم لومړی سفر و. د یادونې وړ ده چې تر نریندر مودي مخکې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د رواني میاشت په اتمه د افغانستان په اړه د اشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کړی و.
په راپور کې مو د سیاسي چارو د یوې څېړونکي په وینا واورېدل چې د پاکستان او هند ښه اړیکې به د افغانستان پر امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره ځانګړې مرکه اورېدلی شي، خو په یوې خبرتیا پسې مو د افغان طالبانو له خپلمنځي ژورو اختلافاتو خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د طالبانو ترمنځ اختلافات پر خپل حال دي او د طالبانو د وی ډلې له خبرو یو ځل بیا څرګنده شوه چې ازادي راډیو ته د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي د خبرو په اړه وکړه. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف په روسیو کې ویلي وو چې ماسکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادلې لړۍ پیل کړې ده. کابلوف د روسي انټرفاکس اژانس ته ویلي وو چې له داعش سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو او ماسکو دریز ورته دی. د مولا منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې ازادي راډیو ته په یوې راستولې اعلامیې کې دا خبره رد کړه چې دوی د داعش د ځپلو لپاره له روسیې سره تماس نیولی دی. په اعلامیې کې ویل شوي دي چې طالبان په افغانستان کې د داعش پر ضد د چا همکارۍ ته اړتیا نه لري، خو بل لور ته د ملا منصور مخالفه ډله چې مشی ملا محمد رسول کوي ادعا لري چې ماسکو د ملا منصور له ډلې سره ارتباط نیولی دی. ملا عبدالمنان نیازی چې د ملا منصور د ډلې ویان دی ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی امارات اسلامي افغانستان کې تاته اداري کار میکنه.
د اسلامی امارات شورا په هیڅ ډول له روسیې سره د اړیکو پلوي نه کوي او و به یې نه کړي. د منصور ډلې یوازې له روسیې سره نه، له ټولو هغو هیوادو سره چې د افغانستان د ملت د ځورېدلو باعث شوي دي اړیکې ټینګ کړي او د داعش د ځپلو په نوم یې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي دي چې په دې پیسو خپل افغانان وژني. په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د روسیې سفیر د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریال د یوه سوال په ځواب کې نه دا خبره تایید کړه چې ماسکو له طالبانو سره اړیکې نیولي او نه یې هم رد کړه، خو څرګنده یې کړه چې په افغانستان کې د داعش حضور د منځنۍ آسیا ټولو هیوادو ته یو ګواښ دی او باید مبارزه ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د خبرو په اړه ویلي دي چې دا د منلو نه ده چې کوم هیواد په افغانستان کې دننه له یوې تروریستي ډلې سره اړیکې ونیسي. وړاندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېدلی شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هلمند د جګړو په ارتباط شخېدلی دی، خو نړیوالو چاپي خپرونو هم د هلمند د جګړو مسله څېړلې ده. سلطان محمد سرور د غرب چاپي خپرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه پکې خپره شوې دي.
ډیلی ټلیګراف په هلمند او په ځانګړې توګه سنگین ولسوالۍ کې د جنگ جګړو وروستي زور اخیستو ته په کتنه د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې مونږ ښایي په افغانستان کې د عبرت دوه درسونه زده کړو. ورسپانه په دوام کې لیکي کله چې برطانوي عسکر کلونه مخکې د لومړي ځل لپاره سنگین ولسوالۍ ته ورسېدل، د برطانیې د هغه مهال دفاع وزیر جان رید اعلان وکړ چې دی به ډېر خوشاله وي چې دغه عسکر پرته له دې چې یو ډزې هم کړی وي له دغه ځایه روغ رمټ بیرته ستانه سي. خو ډیلی ټلیګراف لیکي چې د جان رید دغه هیله ډېره ژر ساده او غیر واقعي ثابته سوه. برطانوي عسکر نه یوازې د خپلو هغو پلانونو څخه چې د پرمختیا او اقتصادي ودې لپاره درلودل، بلکې په هلمند کې د خپلو اډو څخه دفاع لپاره هم په ډېرې زړورتیا وجنګېدل. او په څو کلونو کې چې برطانوي ځواکونه په هلمند کې وو، 136 عسکر یې هلته ووژل شول. ډیلی ټلیګراف زیاتوي د هغه اوچت پلان څخه چې صدر اعظم ټونی بلیر او دفاع وزیر جان رید په افغانستان کې درلوده، د عبرت دوه درسونه وانخیستل شول. لومړی دا چې په قوم پالو محلي ځواکونو اتکا ګټه نه لري، او دوهم درس په مالی ستونزو کې پروت دی. د افغانستان په جنوب کې د طالبانو نفوذ او د مخدرو موادو کاروبار یو له بل سره سخت اوبدل سوي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې لویدیځ هیله درلوده چې دوه مرغۍ په یوې مرمۍ ښکار کړي، خو لکه څنګه چې په دې وروستیو کې په کولومبیا کې ولیدل سول، د داسې یو اقتصاد رغول یا یې مقابله کول چې د مخدرو موادو په کاروبار کې غرق وي کېدای شي یو هیواد وپرځوي. د برطانیې ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي چې د مونږ عسکرو د ځمکو په نیولو کې هیڅ کله کومه ستونزه نه درلوده، خو د توندلارو څخه ساتل یې د مونږ د سیاستوالو لپاره ګران وو. ډیلی ټلیګراف زیاتوي کله چې مونږ د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په هکله غور کوو، نو د دغې پوښتنې ځواب ډیر ضروري دی. په داسې حال کې چې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د برطانوي عسکرو د هلو ځلو د څرنګوالي په هکله یوه تبصره خپره کړې ده، ګارډین ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې برطانیا او ملګري هیوادونه یې په سوریا او عراق کې په پوځي مداخلو کې راګیر دي او په لیبیا کې هم د دغسې مداخلې احتمال شته، د افغانستان وروستي حالات په بهرنیو ځمکو کې د لویدیځ د چټکو او بیړنیو مداخلو جدي خطرونه او له اټکله وتلي نتایج څرګندوي. ورسپانه په دوام کې لیکي په امریکا باندې د سپتمبر 12 له تروریستي بریدونو وروسته دوران کې د لویدیځ لومړی مداخله په افغانستان کې وچه په واشنگتن او نیویارک باندې له دغو بریدونو وروسته په بیړه پیل شوه. د امریکا لومړی مقصد د القاعده شبکې د اډو له منځه وړل وو، خو دغه هدف ډیر شر په افغانستان کې د رژیم بدلولو ته واوښته، او کله چې د طالبانو رژیم نسکور کړای شو، یو ځل بیا د دولت د جوړولو هدف ته مخه شوه. ورسپانه لیکي چې امریکا او متحدین یې په تیرو 14 کلونو کې په دې بریالي نشول چې داسې یوه باثباته سوله ایزه رغنده او لویدیځ پلوي ولسواکي چې هیله یې درلوده په افغانستان کې رامنځته کړي. ګارډین لیکي لکه څنګه چې په رواني اونۍ کې هلمند ته د امریکایي او برطانوي خاصو ځواکونو او سلاکارانو د بیړنیو استولو څخه ښکاري، لنډمهالو عواطفو او عکس العملونو په لویو سیاستونو برلاسی کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او په خښي د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای چې بیلابیلې وسلوالې مخالفې ډلې په د افغانستان کې جګړه مخته بیایي او له دغو ډلو څخه بیلابیلې کړۍ ملاتړ کوي. ښاغلی معصوم ستانکزي دا خبرې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې. دا مرکه صفي الله ستانکزي کړې ده.
څه فکر کوي ولې په دغو مرکزونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادي اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هرې منطقې د هېواد د هرې منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دسې د امنیو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه جدي ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره د نزدیکیدو په برخه کې کې باید سوي وای او نه دي سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه تودا و. په خو کې په کله چې بین المللي قوا په افغانستان کې وکړه چې عدد له افغانستان ووتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو. د دې لپاره چې په وجه کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ او توطیو د یو کار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سیول دومره دوام وکړ دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند ستونزې د اورې لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د دولت او د حکومت په مابین کې چې څنګه په دواړو په ګډه کولای سي په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را رسي.
په خو یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت پر ضد جنگیدل، اوس د مخالف ډلو شمیر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څو کلاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان سوي دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې سوي دي، اول دلایل په دې کې دا اوسې ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کې دلاسې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنګ اوسې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره دا ټول ته د افغانستان حکومت مشران ولارو پیدا کړل سي. درسته ده راځي دا خارجان به ولار سي، دوی به خپل هیواد ته ولار سي. راځي سي موږ تاسو دیو د افغانانو ترمن دیو بحث او دیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو. ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و. اصلي خبره شخصي ګټي دي، اصلي خبره د نورو د پردو ګټي دي چې متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولیدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي. او د دې لپاره چې دا جنګ ګرم وساتلی سي، تاسو په دې اخرو کې بولیدلې چې ډېر مشران د علماو کرام سي په بهر له افغانستان او د دې جنګ عدم د مشروعیت اعلان کړی دی، په دې کې فتواوې ورکړې دي، په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار دی، دا د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنګ سره ګرم وساتي، نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره چې جنګ ته ادامه ورکړي دوی راو هڅولې. اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سي پوچېچن او ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده چې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو؟ د دې لپاره چې دا جنګ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي، دوی که مبارزه کوي خپلو هېوادو ته د لاړ شي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. موږ ولې قرباني د جنګ وسو؟ د موږ خلک ولې د دې جنګ قرباني وسي؟ نو له دې نه معلومېږي چې د دې شاته لاسونه دي، د ساعت د متضادو ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د دې جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چانه پټ نه ده چې دلته د د سیاسي نظریات او یا د منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت د ټول منطقه په سوله او آرامۍ کې درې سیسه ګټه تر واخلي سه د ټول هیوادونو د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي.
افغان سرتیری ځینې وخت د تاکتیکي شاتک په نوم دوی له سیمو وزي او ځینې سیمې هم بالاخره سقوط کوي. ځینې سیمې د دې تاکتیکي شاتک بدیل هم شته، لکه مثلا هوایي عملیات کول شي کېدای شي افغان ځواکونه پرمختګ وکړي او د دې په ځای چې مثلا سیمې پرېږدي چې سقوط وکړي کېدای شي په سیمې مخته لاړ شي په سیمو کې د مخالفینو پر ضد.
دغه ذهنیت د جنګ ته باید د پای ټکی کېږدو او دا په هیڅ دنیا کې هیڅ هیواد کې دا ممکنه نه ده. دا که هر څوک وایي چې موږ به کلی په کلی ټانک درو توپ درو عملیات بکوو دا بکوو دا 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 داسې داسې یو دوامداره لړۍ دې تعریف کړي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښیږي. مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کیږي، مثلا نه قطعه سیالته ده او مسیریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې جایه تلفات او ضایعات نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټولو دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته. منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیلګه ده چې یو ګروپ 15 دقیقې په یو کلی کې ده او 15 دقیقې بعد لږ جنګ دای تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دي او دوی په موقع جوی باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا دومره
فکر کوي که مثلا دا څه د تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کیږي او بالاخره افغان ځواکونه وځي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو. یعنی په سینو جوی کې په دې ون باندې زه قطعا موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاص کوم. موکه او معقوله قد تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده سیده و منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا به سه ایواز د دې سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه په ځینو ځایونو کې د امریکې دوه په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هلته ډیره سره برابر سي. اوس د مثال په توګه هغه عملیات چې دشت هرچی د کندوز کې وسولو کدا یو ډیره لوی قطعه هم لیبل وي دا عملیات ممکن عمر نتیجه نه درلودل، ولی د یو ډیره کوچنی قطعه په لیبل سره د یو خاص عملیات په اجرا کولو سره ډیر څه لاسته راغلي. یعنی د موږ خبره تا ده چې موږ اگر زوشت جنگ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کې یو سي هم تلفات باید راکم سي هم هدف خلاص راسي او هم ولسونه تبدیل کړي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستنکزی و چې د ازادي راډیو له خبریال صفي الله ستنکزی سره یې ځانګړې مرکه لرله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي د راحل شریف راتګ افغانستان ته هیڅ ګټه نشي رسولی ځکه چې پاکستان تل د افغانستان سره په خپلو وعدو کې ناکام پات شوی دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالي پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي پرون د هند سریاسم کابل ته راغی که راحل شریف کابل ته راځي نو د دوستي په نیت نه راځي. مظلوم کوچی له ګرمسیر ولسوالي لیکي د راحل شریف خبرې به نتیجه ورنکړي. شیر علی له هلمند لیکي چې افغانستان باید د پاکستان په تشو خبرو ونه غولي شي. عبدالرحمن له ګرمسیر ولسوالي لیکي په هلمند کې کوکنار زیات شوی دی، باید کمپاین په خپل وخت پیل شي. ولی الرحمن له بغلان لیکي دلته د تیر شپې زلزلې تلفات نه دی اړولي. عزت الله له ارغستان لیکي موږ د واکسین د کمپاین له کارکوونکو ډیره مننه کوو ځکه چې د جګړې له سیمې یوه کورنۍ راغلې او یو 15 کلن ماشوم یې فلج دی او دلته فلج ځکه نشته چې ځکه فلج دی چې واکسین نه دی ورسېدلی. عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکي ډیرې لارې خامې دي، په ژمي خټې وي او په اوړي دوړې او باید غمې وخوړل شي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي د ملي وحدت له حکومته او له مشرانو یې هیله کوم چې هغه کسان چې سرپرستي یا د هغوی رسمي کړي او یا د نور کسان د هغوی پر ځای وټاکي ځکه چې سرپرستي ادارې فساد ته لاره هواروي. احمدی له بادغیس لیکي له طالبانو سره سوله ممکن نه ده ځکه چې پاکستان خپل شمنو ته وفادار نه دی. وارث سروزی له کندهار لیکي د کرکټ د ملي لوبې بل لوبه کله ده. د سیشن بی پورس د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره خپل دوهمه یو ورځنۍ لوبه کوي. او شیر علي له هلمند لیکي افغان حکومت باید د پاکستان په تشو خبرو ونه غولي شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنګین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او ټکانونه یې په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس شول. د نورستان د مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوي دي چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د نه څلوېښت منډو په توپیر تېره ورځ په شارجه کې ماتې ورکړه. د هند صدراعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لنډ سفر وروسته نوې ډیلی ته ورسید. د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباري کې وژل شوی دی. او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي او وایي چې ورو ورو پرمختګ کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا د مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت د ځانګړي وینا جزئیات د سره شریکو. خو اوس په نورستان ته مخه کړو. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي ډیری ماشومان د شری په ناروغۍ اخته دي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان هم مړه شوي دي. په دې اړه نور جزئیات لسیمې له رغلا انوري څخه.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکي وایي په سیمه کې موسمي ناروغۍ او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوی خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونه کې ټول لوی واړه مریضان شوې دي. د تنه ختم کې څه دوا لري نه د سردرد ګولیام نه لري. مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولې نشته. بیخ یو بد حال دي. ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي. یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوې.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او د ستوني ناروغي خوري شوې دي خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډېر خلک بې درملني د ژوند شپې ورځې تیروي.
دلته ماشومان او خزینه ډېر زیات مریضان دي او بل چې دي اوس نه بغل یا نور ستوني سره لاس او ګریوان دي. خو دلته دوايان نشته. کلی توګه په کلینیکونو کې دوايان ختم شوې دي.
په نورستان کې د خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شری او تنفسي ناروغي لامل زیات ماشومان مړ شوي او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومانو د شیری مرض راګټ شوی دی. د وځ نه هوا هم سره ده نو سینه بغل هم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونه کې نشته دی. یا بل ورځ دلته بره کلینیک ته زه خپله تللی وم ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغلی او دوا نشته دی. یوه کلي کې تقریبا دغه څو ورځو کې ډېر ماشومان شیری مرض باندې.
د نورستان عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کوم ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز هغه چلارې بندې شپږو میاشتو د پاره زمانه دوا انتقال کړې ده. نو دا خو زما د سینو بغل واقعیت خو تدې په نورستان کې ښه هوا لري. نو هغه لپاره موږ په ټولو سیمه مراکز کې ادویه انتقال کړې.
هغه وایي چې مو د وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نښانې پیدا شوې وي خو دوی په ضد د واکسینو کمپاین ترسره کړي او اوس یاد ناروغي کنټرول شوې ده.
شاید بیا هغې نه مخکې مونږ یو کمپین تجویز کړی، شری واقعات نه سبقت سینو بغل یو څه واقعات هغه مونږ تداوی کړل.
ډېری وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاو د نشتوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی پروگرام که نن افغانستان تا دهند سر ریاسم نرندرا مودی ده سفر پاره لتاسو سره بحث شریکو او د خبرونه لمیل بنو تاسو کول شئ چې په دې ارتباط پښتنې وکړي. د انسرجاتم نریندرا مودی پرون افغانستان ته ولاړ، په کابل کې د ملي شورا نوې ودانی پرانستله او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله او یو شمېر نورو چارواکو سره یې وکتل. له هغه وروسته نریندرا مودی پاکستان ته ولاړ او د لاهور په ښار کې د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د روان خبرونه په پیل کې مو راپور درلو چې یو شمېر سیاسي څېړونکي په پاکستان کې په دې باور دي چې د هند او پاکستان شې اړیکې به د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم مثبت تاثیر وکړي. تاسو کولی شئ چې د شنه آسمان لاندې پروګرام کې د همدې موضوع په ارتباط د ازادي راډیو له اورېدونکو سره خپل نظر شریک کړئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په ځانګړي وینا کې تیره ورځ د سوریا او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دې هیوادونو خلک به له روان بحران خلاص کړي. پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د سوریا او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته رسیدو لپاره دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. په دې اړه فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسه، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس وویل نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
ideologies.
لوروپا تر امریکا
لغی اکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سوچتا ہے متگبش ایران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
Hard
negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kai. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مل منځم ستاسو د روغتیا په اله د دیونه استاسي سبڅوی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي بیا هم د تل پتیر دوستان پر مختلفو موضوعاتو ژغېدلی دی او موږ ته پیغامونه راستولی دي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید رسنیو له لارې مو هم اوریدلی وي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي په تیره بیا د سنگین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو زموږ اوریدونکو هم په پیغام سپتون کې دستکا کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظرونه او شکایتونه راسره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو نور موضوعاتو ته په وروسته ورسو
سلام وایم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې دی چې د ځانو سره نوکری روي فکر ووي چې یو سړی د سنگین قومندان دی یادوي چې دا ناسم معلومات دي هغه په جنګ کې دي مرمۍ پر وورې او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی دا د سره واد نه ده چې هغه د ساته سناری نه وي چې زما سره داسې کېږي یا تکلیف دی را باندې یا جنګ وي نه په خان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي او دی د دې ځای وایي چې دا داسې کار نه دی دی په خبر دی دغه ویان هم سم خوند نه پکوي او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکوي سړی چا ته کومک ورسوي یا دې داسې خبرې نه کوي او دا چې دوی دا رښتیا کېږي دا چې خبرې رښتیا کېږي ژر په ژره رښتیا شي زه پر ده باندې شک لرم چې دی منا کتنی دا ولسوالۍ په څکوته یي دوی کتنی په څکوته یي وایي چې دوی د ځانو سره فکر ووایي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وروره دغه د سنگین ولسوالۍ چې دا حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان یې وایي د خالي یوه ولسوالي او قومنداني حکومت په لاس کښې ده هغه که ژر تر ژره کومک ور ونه رسېږي هغې کار به م ماښام تر وکړي وسلام په احترام السلام علیکم ما وروره د سنگین د ولسوالۍ څه خبره کوم په ولسوالۍ کښې 15 کسه عسکر شهیدان پراته دي وروره جانه څوک یې په غم کښې نه دي وحشی لا نهشته وروره زما هیله د اشرف غني او ډاکتر عبدالله څه دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي دا سنگین ډېر بد په بد حالات کښې راګیر دی وسلام په احترام
وروره دا زموږ په می کښې سال دی ته چې راشي دا زموږ پر ولس باندې پوښتنه وکړي ګرده مزله را برباد کړه دغه وزیران دغه خارجان ولاړه په بار ملکو کښې وروره بنګلې جوړې کړې د لالکو به ډک مخلو کښې ګرده در پښو لاینې کړ ورته خدای که دولت یې خر څوک خو د افغانستان مراتبه کښې دی 15 روپۍ د بله ملکه رالې ګرده تسې وخو یوه ځادې مخلوق د به ډکې وهیدل وږ دغه زما پیغام دی وروره د هلمند ولایت کښې اوس سال دی خو وینې بهېږي دغه پیغام دې ازادۍ ته ور ورسېږي
زه عبدالنافی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څه خبرې کوم پاکیان هم په هلمند کښې ډېره سخته جګړه روانه ده موږ دا غوښتن د لوړو مقامات څخه چې دغه چاپیه نه وي په دا دښتو کښې چاپیه وي داته دغه چم دا جنګ نورو کېږي دغه د حکومت ته دا غوښتن ده چې دا چاپیه ژر تر ژره ودروي د خدامې غوښتنه ده السلام علیکم
دغه دی زموږ پیغام چې دغه د والي ویان د اوس خبرې د ټولې نتایج خبرې په سنگین کښې غټ جنګ شروع دی په سنگین کښې غټ جنګ شروع دی په ندالي کښې په
بابا جی کې دا ټول دې ناسم دغه کوي مدیریت نه لري، ټول دې مدیریت کارونه چې پر مخ روان دي، هغه کسان یې پر دندو ولاړ دي چې نهاله کسان دي، نو زموږ په هم دغه دی چې دغه نهاله کسان دي د دغه پولیسو د لیکو وباسي. انشاءالله ټوله خبرې ورسمې شي. وسلام.
السلام علیکم. اٹک یم. زه د مرکزی حکومت ته په جدي هیله کوم چې په هلمند کې هوایي عملیاتو ته ډېر شدید ضرورت دی. په هلمند کې هر ورځ ګڼ شمېر افغان سرتېري خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي، کورنۍ بې سرنوشته پاتې کېږي. ای ولسمشره، افغانستان یو داسې ولسمشر ته ضرورت لري لکه تا، یو داسې وسلوال پوځ قومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غنی چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د هلمند کې سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتېرو سره کېږي؟ په زرهاوو سرتېري جسدونه له درکه دي، ولې داسې کېږي؟
سلام علیکم. هلمند بازار څه خبرې کوم؟ نہ وزیر کابل کے ناسی
سلام علیکم. احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول، هغه دغه میان یې نه لرلې، خورګان یې نه لرلې، ښځې یې نه لرلې، پلارونه یې نه لرل، دا رقم چې په پاکستان کې روان شي، مو په افغانستان کې شوله ناشونی ده، سوله نه راځي. هغه خلک پنځه لوپر تا ته در مخ کې کی چې دا تا سره خبرې وکړي، ژمي کې دې په خبرو مشروب کی او اوړي کې بس ما جنگ وی او مغا مینونه وی او مغا شهیدان وی دی ملی اردو د کل اردوگانو په یخچالو کې شهیدان نه ډک دی ځای پکې نشته، ولې د شهر نه پرسان دی او د افغانانو غم نه خوړل کیږي.
د یو شمیر افغانانو ژغونه مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې د وروستیو نامنیو په اړه یې شکایت درلود. ازادي راډیو هم دا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال عصمت الله دولتزی سره مطرح کړی ده او د وضعیت پوښتنه یې ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی، په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته به خصوص در 24 ساعت که گذشت شدیدترین ضربات و مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دوی موږ په تیرو 2 ساعتونو مخصوصا په 24 ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سخت ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابله وړتیا نه لري. اوس مهال سیمه ییز حکومت په سنگین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي، بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. داود، افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان عصمت الله دولتزی څرګندونې چې د سنگین د جګړو په اړه کړې دي. به هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نورو مسایلو مشته پیغامونه پریښېدي.
السلام علیکم. زه مرحوم مجاهد خوش ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبانو سمره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټول تحاس کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان به عام ولس د پاره په خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. نو موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولیدي پردیو په لمسون باندې. په هر محفل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. و سلام ملنګ مجاهد.
زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بس په سنگسار کې دغه زموږ ولي چې ګرد وچ سوي دي نور ټول وطنوت یو بور نکړي دي زموږ سنگسار چې باندې راي لکړي موږ دا خو هیڅ نه چې موږ سنگسار ته برای لکه ډیر مننه د ازادي د رادیو د کارکونکو څخه وسنه په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمد لله د بهر ولایت د فنجایي ولسوالۍ څخه خبر پته ما زموږ فنجایي ولسوالۍ ده زلخان په کلی کې ګروال د یو شوزي په نوم سره یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمین ستونزه حل شوې ده خو یو تعمیر نشته. خبر ده موږ اوس په اومو خو چې تکمه د وزیر اجازه نه تکمان لري نو دا که کوو نو خو خلک وزارت څخه هم دغه هیله ده چې موږ دغه مشکل واوري او دا مکتب مو ته په ښه ډول سره جوړ کړو. السلام
علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو زړه له کومې سلامونه ویم او ټول اورېدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د غریب ملت د غریبو خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. چې د لالپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېر څومره موادونه راځي څومره ولا دوایانې راځي غریبو خلکو ته پاملرنه نه کېږي د غریب سړي پوښتنه نه کېږي خو یاره ملک صاحب له ډېره ورکوي وی مولا ورکی مواد مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ولې جوړول شي داغه پښتنه کیږي او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي ورول راځي دال راځي پښه ول راځي قسم چاپوګان قسم ما قسم موادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کینه تاسو کړی وا خلکو له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي هغه خلکو له مواد ورکی چې کوم مستحق دي هغه له نه ورکی مواد زمونږ د غریب کې والله شته بلی څوک مستحق او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان پات یا هغه سیاتامي هغه زینه چې دا کلینیکونه پوری مربوط او تللی دي په دې پوښتنه کې به دې باندې غوړو او سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دا غږی زه د غوړک ټول سواری څخه خبر کوم. موږ سره موږ ډیر په مشکل کې یو دلته لار را باندې بنج دي یو من برن پیدا کیږي.
سلام علیکم. زه میر محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه زاجی رادیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ یله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې وړې لارې پلچکونه په ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمي په وخت کې خټې اوبه بارانونه واوري خلک له ډېره ستونزو سره مخامخ دي. له لوړو چارواکو څخه هیله کوو زمو ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او زموږ سره کومک وکړي دغه لارې راته جوړ کړي سړکونه راته جوړ کړي. مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت جسب ولسوالۍ څخه نو مې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او دونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. زما دولتمشر اشرف غنی دا خواسته ده چې زر په زر په سرحدي ولایتو کې کالداره بنده کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. علیکم زریم شاه کابل ول سوال علیکم قرباب صاین تاسو را اړیکه نیولې. ما دا خواهش ده ډاکټر اشرف غنی نه چې د تغلدې شې زموږ په سیمه کې موږ خلیدانه په کلی کې او هر شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خاکو ناخلي مرسي ناخلي او به موږ کوي. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي. وسلام.
سلام علیکم. زه خپل د کندا د مچابا د شهر د یعنی کندار د ولایت خبرې کوم. دا څومره چارواک شدي دا کوم د پولیس شدي دا دغه شمنه کې یو مسلمان یو لري ولا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین او دی موټر او یا خره او یو لري په لنجر ور ووي دا دې دا د لاري او چریته او نالي ته شوا کې یا په ترازو شاز یو وخت یو غرض یې زړه ته د شریانه او د څه نه شرمیږي نو څه څه کارخانه لري ته برق لري ته ګیس لري ته اقتصاد لري ته چې شي لري ته په چې شي مستي چې خلک به اول سرونه زه تا ته وایم تو کو ان ته شرمیږي د خلک به وې ګول د ورې په انتظار لري د ورې په بازار کې یا په لو ول کې هر وخت چې په لنجر باندې د غمر وایې ګاډر وایې په سیاخ نه دي چې وتی غره ته وخیږي اغم در
مش خاله خیلی گاهی ولی وای اصلا وای نیمه کی میاد چه اول کی میاد وارد پی نست تو سی تو کوران کشور میاد دا سعودی دا آمریکا دا جرمن نی دی تو سی خولار سی هند خولار سی یا آمریکا خولار سی بوده سلکان شاخوا او بوری نه علت دزان سر داد چرت چکروی وده چه ذکر داد خولار سر پکوران که بالا کم کم لک دازی نه او خدا گسی اکساب لری علت داره وده خا لک یونیم لک پوانی جوری دنیا شور کیه چیش نه دکان دار دنیا شی بلاو دری الله که گفته دوتا چیش استا نوشترم حیا وقی زبکمات خلاف نم لکن داستانی دارم ولی سخت خلاف مهار سری خلافی الله پاک میکاسته ایدا پتوانی نپوی است ولی چه تبستان وقی مرد الله باز ما فهمیدیم که دو سالی در نصف رمضان تفرد نرری ولی پیدم نیو خرید پیدم چه شی خرس که باز کم اکسان شما کرده و سلام باز دخواست ما و چار وقت دایی و دغدغه سوالی سرداش مکوی
په دې هیله چې ستونزې مو اړوندو مسؤلینو اورېدلې وې. د ازادۍ اورېدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصېدو سو. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکړم، دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړېږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېرې درسره ولیکئ، ټلیفون راواخلئ، زنګ راته ووهي او د خپلې سیمې ستونزې زموږ سره شریکې کړي. موږ به یې درته خبرې کړو او له مسؤلینو سره به یې شریکې کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یادت آت با افسانه که اثر نست، یادت اکوا افسانه که اثر نه پتر خواب که بویده کاثر نشتا پتر خواب که بویده کاثر نشتا ساقلن دی پپیانه که
خستید وارد پرتیس میں